www.azadi.org/azadi-r.
افغانستان که د ماخام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د ناتو عمومي منشي یو وار بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به تر هغو پاتې شي چې له دې هېواده د ترهګرو ګواښ له منځه تللی نه وي. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په امن او سوله کې د هېواد ګټې هم نغښتې دي. د بروکسل د وروستۍ غونډې او په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو خبرو له حالمو خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې وویل چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له شمېره اندېښمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري او د روسیې ولسمشر وایي د سړې جګړې د وخت له د اټومي وسلې د کنټرول له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو پلان په سمه توګه نه دی ارزول شوی. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې وویل چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له شمېره اندېښمن دی. یان ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په تېرو میاشتو کې په دغه هېواد کې د ځانمرګو بریدونه او نورو تاوتریخوالو شاهد وو، خو ویل چې ناتو له افغان ځواکونو سره خپلې مرستې ته دوام ورکوي. ستولتنبرګ وویل طالبان باید پوه سي چې د جګړې دوام بې معنا دی او باید خبرو ته حاضر سي. د ناتو سرمنشي د سیمې پر هېوادونو هم غږ وکړ چې د افغانستان سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او د طالبانو د هر ډول ملاتړ او هغوی ته د پناه ځای له ورکولو ډډه وکړي. نوموړي همدارس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدل هم مهم وبلل او په دې بهیر کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلې وه. بلخو د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د تحریک 15 تنه لوړ پوړي استازي پاکستان ته تللي څو د طالبانو له مشر هیبت الله سره سلام مشوره وکړي. په دې پلاوي کې چې مشر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی شامل دي. د طالبانو دغه سرچینه زیاتوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا چې د کوټي په شورا مشوره ده هم د سولې په اړه خپل سلام مشورې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې د طالبانو ترمنځ د پاکستان د نفوذ په اړه مبالغه کیږي. آصف غفور وایي اسلام آباد په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال اولس طالبان وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت د ملي اردو د 205 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا سوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر وایي د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې د کنټرول له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو پلان په سمه توګه نه دی ارزول سوی. ولادیمیر پوتین نن خبرداری ورکړ چې که واشنگټن له دغه تړون څخه ووځي، مسکو به هم ورته اقدام وکړي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د واشنگټن لخوا یو رسمي یادداشت ترلاسه کړی چې د امریکا دا نیت څرګندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یادداشت کې داسې ناڅرګندو واحدو ته اشاره سوی چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال د اټومي وسلې د کنټرول تړون نقض کړی دی، خو روسیې دغه ادعا ردوي. تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو که چېرې مسکو هغه توغندي چې واشنگټن د دې تړون نقض ګڼي له منځه یونسي، نو واشنگټن به په شپېتو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړونه ووځي. بلخوا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي دي چې روسیې یو داسې توغندیو سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد سوي تړون څخه سرغړونه بلل کیږي. د یمن د حکومت یو پلاوی چې د سعودي عربستان ملاتړ لري له حوثي اغیانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره سویډن ته تللی. د سولې دغه خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي. هغه ډلې چې د عبدالربو منصور هادي استازیتوب کوي له سعودي عربستان څخه د سویډن پر لور تللې ده. تر دې یوه ورځ دمخه یعنی سې شنبه د حوثي اغیانو پلاوی هم سویډن ته ولاړ چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ورسره ملګری و. له 2014 کال را په دې خوا ده د یمن د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ لومړنۍ خبرې دي. د یمن د سولې خبرې داسې مال کېږي چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې د یوه اقتصادي بحران خبرداری ورکوي. او نن په واشنگټن کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس مشر جورج بوش د خبرو سپارلو مراسم ترسره کیږي. د واشنگټن ډیری برخې د دغو مراسمو له کبله تړلې دي. جورج بوش چې د امریکا یو 23 ولسمشر و د جمعې په ورځ د 94 کلونو په عمر مړ سو. د هغه د ښخولو مراسم نن د واشنگټن په ملي لویه کلیسا کې ترسره کیږي. د نوموړي زوی جورج دبلیو بوش چې هم د امریکا ولسمشر پاتې سوی دی د خپل پلار د درناوي په مراسمو کې وینا کوي. ټاکل سوی د امریکا درې نور پخوانی ولسمشران جیمی کارتر، بل کلینټن او باراک اوباما او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو وار بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به تر هغو پاتې شي چې له دې هېواد د ترهګرو ګواښ له منځه تللی نه وي.
We are there to fight international terrorism and to prevent Afghanistan from ever again becoming a safe haven for international terrorism.
د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په امن او سولې کې د هېواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونه نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې کړې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه ډول هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل وال نظر اخیستی. د افغانستان حکومت بیا وایي دا ځل هیله مند دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري په عمل کې وښیي. دا به هم واوري چې سویډن د یمن د سولې د خبرو لپاره تیاری نیسي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکارته روشانه او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې بیا په دې ټینګار وشو چې ناتو به تر هغو پورې په افغانستان کې پاتې شي چې له دې هېواد د ترهګرو ګواښ له منځه تللی نه وي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او دغه راز هم د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. خو له طالبانو یې وغوښتل چې دغه جګړه نور بې مفهومه ده او باید د سولې خبرو ته حاضر شي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي هملته و. په غونډه کې همدا شی برسره د ټلیفون لارې واصل دی. صدیقي صاحب، د نننۍ غونډې او دغه راز چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه چارواکو څه وویل او څه پریکړې وشوې که اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله، ډېره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، په مقدمه کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ دي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په وروستیو میاشتو کې د ځان وژونکو حملو او د تاوتریخوالي د زیاتوالي شاهد یو، خو ټینګار یې وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل طالبان باید په دې پوه وي چې د جګړې دوام بې فائدې دی او باید خبرې وکړي. خو لکه څنګه چې پوهیږو طالبان ویلي چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نوری صاحب ستولتنبرګ وویل د سیمې ټول هیوادونه باید رغونکی رول ولوبوي او د طالبانو له هر ډول ملاتړ او هغوی ته د امن ځایونه له برابرولو لاس واخلي. هغه نن غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به تر هغو پاتې شي چې لدی هیواده د ترهګرو ګواښ له منځه تللی نه وي.
The security situation in Afghanistan remains difficult. We have seen a number of high-profile
افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی. په وروستیو میاشتو کې یو شمېر لوی حملې شوې، خو افغان امنیتي ځواکونه او موږ یې په وړاندې کلک ولاړ یو. موږ په افغانستان کې د دې لپاره حضور لرو چې له افغانانو سره مرسته وکړو او همداراز له خپل ځان سره مرسته وکړو. موږ هلته د دې لپاره یو چې له نړیوال تروریزم سره جګړه وکړو او پرې نږدو چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. زموږ دلچسپي په همدې کې ده.
د ناټو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدل مهم وبلل او وی ویل چې په دغه پروسه کې باید اصلاحات راوستل شي. نو لسه باید چې وایم چې شیبي مخکې د صلاح الدین ربانی د افغانستان بهرنیو چارو وزیر خبري کانفرنس هم پای ته ورسید. هغه په دې خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې حمایت کوي. بلې روزه
بلی مصطفی صدیقی له تاسو نه مننه. له برکسل د ازادي راډیو خبريالو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د غراز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نن غونډې له حاله خبرو ورو لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د افغانستان پر مسلې په دې غونډه کې خبري وشوي او یو ځل بیا په دې ټینګار وشو چې ناتو ځواکونه به تر هغو پورې په افغانستان کې پاتې وي چې د ترهګرو ګواښ له دې هیواد کاملا له منځه تللی نه وي. د ازادي راډیو خبریال بیا هم محل ته ده په بل خبرونه کې به د دې غونډې له وروستیو جزئیاتو خبر شي. خو د ناتو د دې غونډې تر څنګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هم امریکا په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان وایي د افغانستان په امن او سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. د خبرې کړې بیان له مخې عمران خان دغه راز ټینګار کړی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان لانجه د سیاسي جوړجاړي له لارې هواره شي. نور حال به د رضوان مراد په رپورټ کې واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه د خنوموړي د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کوم نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران خان دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې 15 طالب مشران شیر محمد عباس تانگزه، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو دې سرچینې وویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویان ویلي دي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. د آصف غفور په خبره اسلام آباد په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. آصف غفور پرون خبر اعلان ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول له پاکستانی زندانونو د لوړ رتبه طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمه خلیلزاد افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې وارې په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د موضوع په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري په عمل کې وښیي. پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر په ترڅ کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې اورئ.
اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر وروسته افغان حکومت وایي د سولې اړوند د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د پاکستان همکاري مهمه ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د هیواد د سولې په اړه له زلمی خلیلزاد سره د اسلام آباد د همکاریو تازه ژمنې ته په کتو وایي پاکستان پخوا تر دې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې سیمه ییزه اجماع پیاوړې کړي.
متاسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر
د وویل په خواشینۍ سره چې پاکستان خوا تر دې ډېر ځله په هغه څه چې ښکارې ژمنه کړې مونږ یې عملي کولو ته د لازمو او کافي اقداماتو شاهدان نه وو. اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې تیزې شوي او هیله مند یو چې دغه هڅې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لامل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سعادت د هیواد د سولې لپاره د خلیلزاد په د امریکا هسی هیله بخون کی غنی او وای چې په دې برخه کې د پاکستان نقش مهم دی.
تل په سلا په دې یقین او امید لرم چې کچیر پاکستان د زړه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او د ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سولې راشي نو ان شاء الله چې په افغانستان کې به سولې راځي.
که څه هم په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه یو لړ مبهمې څرګندونې کیږي خو اجرایه ریاست وایي ښاغلی خلیلزاد د افغان حکومت په همغږۍ خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د سفر په موضوع کې به هم تم کیږو. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیلوال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیلزاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي. ښاغلی زاخیلوال وویل
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه دوه هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکلکس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود. د خلیزات وجود کې دا لري. زه ورته امیدوار یم. زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولی شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولی شي. د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي. زما امیدواري دا ده چې هغه پوښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي اوسي.
زخیلوال صاحب، تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولی سي، خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده. ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی؟
یو ژور بې اعتمادي ده، او دا بې اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري. د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې، دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري، او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري. وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو، په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی، او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونې ووسي. نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو، او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد او باور فضا په نتیجه کې طبعا ښې اړیکو ته چې په اساسي پوهېږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي، په هغه بنسټونو باندې ښې اړیکې باید آبادې شي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیل والو چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو تر څنګ د غرازي افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي موضوع هم ډېره اوړي راوړي. مخکې مو واورېدل چې د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ هم وویل چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ دی. له دې مخکې امریکایي جنرال کینټ مکنزي ویلي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لار لپاره بیړني اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمېر به له کنټروله ووځي. مکنزي دا څرګندونې تېره ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. دا استماعي غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې آیا دای د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې د مشر په توګه تایید کړي که نه. نور جزئیات د فرشا جلالزی په راپور کې اورو.
ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ، او د افغانستان د امنیت ټینګولو مسولیت په بشپړ ډول د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته وسپارل شو. له هغه راهیسې د افغانستان د کورنیو ځواکونو زرګونه عسکر او پولیس د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې وویل چې د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې چې د امنیت مسولیت د افغان ځواکونو غاړې ته ورلوېدلی، تر اتو نیم زره زیات پولیس او عسکر وژل شوي دي. دا اول وار و چې د افغانستان د دولت مشر د خپلو امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر اعلانوي. امریکایي جنرال کینت مکنزي پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت او امریکایي ځواکونو له مشر جنرال آستن میلر سره به په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروګرامونو ته کتنه او د ستونزو د حل لپاره کار وکړي. جنرال مکنزي ویلي چې دې ته باید دقت وسي چې افغانان په څه ډول خپل ځواکونه د یو ماموریت د سرته رسولو لپاره تیاروي، او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه سخت جنګیږي، خو که چیرې ستونزې حل نشي د هغوی د تلفاتو مخنیوی به ګران وي. هغه د سنا غونډې ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم نشي کولای چې په کلکه د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شمیر په 6000 اوړي او په ورسوي کلونو کې ثابت پرمختګ کړی دی. جنرال مکنزي زیاته کړې چې که د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې وخت کې یوازې پاتسي، ګمان نه کوي چې له افغانستانه په دفاع به بریالي شي، خو وایي نه ویل چې امریکایي ځواکونه باید تر کله په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر او د کانګرس ډیرو غړو دا نه د پټه کړي چې په افغانستان کې رواني جګړې چې په کال کې شاوخوا 15 میلیارد ډالر ور باندې لګوي ستړي شوي دي. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد په وروستیو کې د افغانستان جګړه له بنبست سره مخامخ وبلله. جنرال کینت مکنزي هم د هغه خبره تکرار کړه او هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره د سیاسي جوړجاړي هڅې به نتیجه ورکړي. کچری د امریکا کانګرس جنرال کینت مکنزي تایید کړی هغه به د جنرال جوزف پورتل ځای ونیسي چې د تقاعد په حال کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج اچ دبليو بوش د جنازې رسمي مراسم نن په واشنگتن کې جوړیږي. مشر بوش چې د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. رضوان مرادی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر جورج اچ دبليو بوش وروستي مراسم نن په واشنگتن کې ترسره کیږي. جورج بوش پلار چې د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر د جمعې په ورځ د څلور نوي کلنۍ په عمر ومړ. د پایتخت واشنگتن زیاترې برخې نن د جورج دبليو اچ بوش د وروستیو مراسمو په خاطر تړل شوې دي. د امریکا د دې پخوانی ولسمشر جنازه د کانګرس له ودانۍ څخه د واشنگتن لوی کلیسا ته وړل کیږي. له هغې ځایه به د بوش جنازه د ټکساس ایالت هوسټن ښار ته یوړل شي او هلته به د خپلې مېرمنې او لور تر څنګ خاورو ته سپارل کیږي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس او د جورج اچ بوش زوی جورج دبليو بوش به د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې وینا وکړي. د کاناډا پخوانی صدر اعظم براین مالیرونی، پخوانی سناتور ایلن سامپسن او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست تاریخ لیکونکی جان میچم هم د جورج دبليو اچ بوش وروستیو مراسمو ته وینا کوي. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی مېرمنې میلانیا ټرمپ په ګډون د متحده ایالاتو درې پخواني جمهور رئیسان جیمی کارتر، بل کلینټن او باراک اوباما هم د جورج اچ بوش په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال له نړېدو وروسته د جرمني په یو ځای کولو کې د بوش رول ستایلی دی، هم د هغه په جنازه کې ګډون کوي. د متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بوش پر کورنۍ انتقادونه کړي دي، په دې مراسمو کې وینا نه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري او سویډن هم د یمن د سولې خبرو لپاره ان تیارې نیسي. په یمن کې د جګړې د دواړو اصلي لورو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت او د حوثي یاغیانو استازي سویډن ته رسیدلي. دواړو لورو د ملګرو ملتونو د سازمان په غوښتنه په یمن کې د روانه جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کاورو.
د یمن د حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني استازي عبدالله العلیمی نن سویډن ته تر پرواز مخکې پر ټویټر ولیکل د سولې رښتینی موقع پیدا شوی ده. سعودي عربستان او متحده عرب امارات په یمن کې د هولسی ملیشا ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. د ائتلاف په یمن کې د عبدالربو مهادي منصور له حکومت سره د هولسی ملیشا ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې هولسی ملیشا په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شو او د هغه هیواد پلازمینه صنعا تر ولکې لاندې کړه. هولسی ملیشا ځواکونه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت رنګ او له یمنه تیشتی ته مجبور کړي. ولسمشر هادی په سعودي عربستان کې جلا وطن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د عبدالربو منصور هادی په ملاتړ د هوسی ملیشا ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. په یمن کې جګړه تر ډیره حده په سعودي کې د سنی او د ایران د شیا سیاستونو ترمنځ نیابتي جنگ ګڼل کیږي. سعودي او اماراتو هڅې پیل کړي چې په یمن کې لروانې جګړې ځانونه فارغ کړي. د هغوی غربي متحدانو هم چې د جګړې لپاره د استخباراتي معلوماتو په راغونډولو کې مرسته ورسره کوي او وسلې ورکوي، په یمن کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتین گریفیتس د دواړو شکلو خواو ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې لړ کې د هوسی ملیشا ځواکونو زخمیانو ته تازه اجازه ورکړل شوه چې د ولسمشر هادي د پلویانو تر ولکې لاندې سیمو کې روغتونونو ته د درملنې لپاره ولېږدول سي. دا کار د دې لپاره وشو چې د هوسیانو استازي په سویډن کې د منصور هادي له استازو سره خبرو ته حاضر شي. د هوسیانو پلاوی د دسمبر په 14 سویډن ته رسیدلی دی. هغوی تر دې مخکې د یمن د وضعیت په اړه په جنیوا کې مذاکرو ته لا حاضرې دوډه کړې وه. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړي چې دواړه لوري د صنعا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانیستلو، د بندیانو پر تبادله او د یمن په بندري ښار هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وشي. په همدې حال کې د امریکا
سنا هڅه کوي چې پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وشي چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالاتو تیره میاشت په یمن کې د جنګ لپاره د ائتلافي قواو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. پر دې ځواکونو تور لګېدلی چې زرګونه ملکي وګړي د هغوی په بمباریو کې وژل شوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. بله خبري مجله پاتې ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نگار ته سپارم. فرشته جان ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب. خسته نباشین. شامتان بخیر.